سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې دی. مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه د هلو ټراست په نوم د ماین پاکې موسوای چې په افغانستان کې اوس مهال هغه ساحې چې ماینونه پکې دي له 15 مربع کیلومترو اوړي. په داسې حال کې چې نږدې 2 کاله مخکې د 2023 کال په پای کې دا ساحې د 50 مربع کیلومتره وي. دې موسې په خپل نوي راپور کې پرون خپور کړی دا ساحې د باد په شپږ ولایتونو کې ثبت کړي دي. وایي چې دغه پرله پسې ګواښ ښیي چې ملکي افغانان ورسره مخامخ دي. په بیان کې دا یادونه هم شو چې اوس مهال د نړۍ 60 هیوادونه او قلمرونه د ځمکنیو ماینونو له خطر سره مخامخ دي. ماینونه له تیرو څلورو لسیزو راهیسې تل د افغانانو ژوند ګواښلی او په دې ترڅ کې د ماین پاکې موسسو تل په افغانستان کې فعالیت کړی خو تر اوسه هم نه دي توانېدلی چې ټول هیواد له ماینونو څخه پاک کړي. د چاپیریال ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوی کانفرنس پرون د اذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې دوه اونۍ به د پام کړي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 198 هیوادونو د کوپ 29 په نوم دې کانفرنس کې ګډون لري او په غونډه کې به د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته شوي ستونزو په اړه بحثونه وشي. د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کډوال دولۍ کمیشنري ځانګړي سلاکار انډریو هاپر فرانس پرس خبري ایجنس ویل چې افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له اغېزو تر ټولو ډېر زیانمن شوي خو له دې زیانونو سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د ځمکې لاندې اوبو د کچې ټیټېدل، بې وخته بارانونه او سیلابونه او پرله پسې وچکالي په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو لوی نښې ښیي دي. د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې USAID وایي چې په افغانستان کې د غلیو د تولید کلنې کچه له 3.1 میلیون مربع متر څخه 3.3 میلیون مربع متر ته لوړه شوې ده. USAID پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې چې پرون خبر شوی ویلي چې د افغاني غالیو له تولید څخه ترلاسه شوی وایي تم شاوخوا 310 میلیون ډالر ته لوړ شوې ده. د اسرائیل د بارنو چارو نوې وزیر وای د لبنان لیسبلا سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هڅو کې مشخص پرمختګ شوی. جد اون سار پرون خبر اعلان تویل چې اسرائیل متحده ایالاتونو سره په ګډه کار کوي او په دې برخه کې مشخص پرمختګ شوی. خو هغه زیاته کړې چې په هر راز نوې موافقه کې باید داسې اجرایي میکانیزم شامل شي د اسرائیلو سرحد ته نږدې د لیسبلا د پوځي تاسیساتو د بیا جوړولو مخه ونیسي. د اسرائیل پاوز وایي چې څلور سرتیری د غزې د تړانګې په شمال کې وژل شوی دي. د پاوز په بین کې راغلی چې څلور واړه سرتیری پرون د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوی دي. له دې سره د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل راهیسې د وژل شوي اسرائیلي سرتیرو شمیر 300 ته ورسید. شمالي کوریا له روسیې سره د ستراتیژیکي ملګرتیا غو موافقت تصویب کړی چې لمخې د دیواد ځواکونه د روسیې په خاوره کې د اوکراین پر ضد په جګړه کې برخه اخیستلی شي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس د دې موافقې چې په 3 جون میاشت کې د مسکو او بینګیونګ ترمنځ لاسلیک شو د تصویب خبر ورکړ. په خبر کې راغلی دی چې د دې موافقې مواد به هغه مهال پوره عملي شي چې دواړه خواوې لاسلیک شوي کاپي یو بل ته وسپاري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو .com کې اوریدل شي. افغانستان کې د ماینونو ګواخ
په افغانستان کې اوس هم ماینونه شته دي. زموږ له نړیوالو نه دا هیله ده چې افغانستان کې کوم ساحو کې چې ماینونه دي دا ساحې صفا کړي.
نن د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د مړینې څلورم تلین دی.
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول.
افغانستان کې روغتیایي کارکونکو او ډاکټرانو اندېښنې نه
یوازې په مرکز کې
خبرونه کې ارتنو راپورونه هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لمړي ځل لپاره ساکل د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کانفرنس کې ګډون کړی. په دې کانفرنس کې چې پرون د اذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رئیس په مشرۍ پلاوی ګډون کړی. متي الله خالص له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره په ځانګړې مرکه کې د دې کانفرنس او د افغانستان د چاپیریال د روان وضعیت په اړه څرګندونې کړې چې جزئیات په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس متی الحق خالص وایي چې افغانستان د اقلیمی بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. افغانستان په وروستیو کلونو کې د اقلیمی بدلون ناوړه اغیزو لکه بې وخته بارانونو، دوامداره وچکالیو او سیلابونو هومره ځپلی دی چې د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې په شپږو تر ټولو زیانګالو هیوادونو کې شامل دی. ښاغلی خالص د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د کوپ 29 تر عنوان لاندې په جوړ شوي کانفرنس کې له اسوشیټیډ پرس خبري اژان سره په خبرو کې له دې کبله خوښي څرګنده کړه چې د طالبانو د حکومت استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
تقریبا د اسلامي مرادراتونو ورسته د درې کپونو درې کانفرنسونو کې مونږ د افغانانو په نمائندګۍ شرکت نه وکړې چې هغه د شپږشتمو وشتمو او اتشتمو او دا اوس د خوښي ده چې دلته مونږ راغلي او د اوس په ټولو جهاتونو سره د افغانستان د خلکو پیغام دنیاوالو سره شریکو.
د سګانی کال په پسرلی کې د افغانستان په شمال کې سخت بارانونه وشول چې درانه سیلونه ورپسې وو. د سیلابونو له درې سو ډیر کسان ووژل. د اقلیمي چارو د متخصصانو څېړنو وښوده چې د دې بارانونو کچه په تیرو 40 کلونو کې 25% زیاته شوې ده. ښاغلی خالص وایي چې د طالبانو حکومت د اقلیمي بدلونونو له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره یو ملي پلان جوړ کړی او زیاتوي چې د دې پلان اهداف به په راتلونکو څو میاشتو کې نوي شي. د هغه په وینا افغانستان د باد او لمر له انرژي د برېښنا د تولید لپاره پراخ امکانات لري، خو د هغه په وینا د دې تاسیساتو د رغونې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی خالص د پښتنې ته چې اقلیمی بدلون د نارینه او پرتله خځې ډېر زیانمنې کوي په ځواب کې وویل چې اقلیم سرحد نه پیژني او ماشومانو، خځو، نارینه او حیواناتو او نباتاتو ته یو شان زیان اړوي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د بشري حقوقو په تیر د خځو د حقوقو په مسله کې د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی او ځکه د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د کار په مهمو نړیوالو غونډو کې د طالبانو ګډون له یو لړ ستونزو سره مخامخ کړی، خو د انګلند په کامبریج پوهنتون کې د اقلیم تاریخ پوها جوانا ډپلچ وایي د نړیوالې غونډې ته ډیر داسې دولتونه هم بلل شوي دي چې له دې یا هغه پلوه ښه سیاسي سوابق نه لري. میرمن ډپلچ وایي موږ به د چا چا مخه نیسو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د هله ټراست په نوم د من پکې و موسی وای چې له د افغانستان له 15 کیلومتر مربع ډیر زمکه کې ماینونه شته. د دغه موسی د نیوی راپور له مخې د غندز زمکه د افغانستان په شپږشتولیتونه کې په ماینونو ککړه ده چې د ملکی وګړو پر وړاندې دوامدار خطرونه پګوته کوي. نور جزات پر راپور کې
د هیلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ برتانوي موسسه وايي افغانستان د نړۍ د هغه څلورو هیوادونو په ډله کې دی چې لا هم پکې د ځمکې لاندې ماینونو خطر موجود دی. دغه موسسه په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه د نومبر 11 خبر کړی ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې په ماینونو د پوخلې ځمکې اندازه له 15 کیلومتر مربع زیاته ده. په داسې حال کې چې د اندازه په 2022 کال کې 35 کیلومتر مربع راپور شوی و. راپور کې راغلی چې دغه اندازه ځمکه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې په ماینونو ککړه ده چې د ملکی وګړو په وړاندې دوامدار خطر په ګوته کوي. هیلو ټرست ویلي د نړۍ شپېته هیوادونه هم د ځمکنیو ماینونو له خطرونو اغیزمن دي او د افغانستان نوم د څلورو ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی. عراق، کمبودیا او اوکراین نور هغه ډیر زیانګال هیوادونه یاد شوي چې ناچاو د ماینونو په کښته او د خلکو ژوند ګواښي. په راپور کې دا هم راغلی تر هغه چې د افغانستان ځمکه له ناچاو د مهماتو څخه پاک نه شي، ستونزمنه ده چې زرګونه بې ځایه شوي کورنۍ خپلو اصلي مینو ته ستنې شي. په راپور کې د هیلو ټرست موسسې د اجرایه مشر جیمز کوان له قوله راغلی چې افغانستان د جګړې اوږده مخینه لري او بیلابیلو لوریو د ځانونو د خوندیتوب لپاره د ناچاو د مهماتو څخه استفاده کړي. نوموړي دا هم ویلي تر هغه وخته چې په افغانستان کې د ماینونو خطر په بشپړ ډول له منځه لاړ نه شي، زرګونه ملکیان به په ویر او اندېښنه کې ژوند کوي. که څوم د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په جګړه کې د ماینونو ځای پر ځای کول جنگي جنایت شمیرل کیږي، خو ښکاری په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو لوریو د اصل نه دی مراد کړی. تر ډیره د دې ډول پیښو قربانیان ملکی وګړي وو. د ماینونو یو شمیر قربانیان له کلونو تیرېدو وروسته لا هم د ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکی مزمل چې 15 کاله وړاندې په ماین چاودنه کې و پخه پرې شوي ازادي راډیو ته وویل:
زه نشم کولای چې کار وکړم، او دغه پلاستیکي خپل راته لګول ده، د سرم نشم کولای چې زه پوره پوره کار وکړم خپل، او له ده سره ډېر په عذاب یو. نو په افغانستان کې اوس هم ماینونه شته دي. زموږ له نړیوالو نه دا هیله ده چې افغانستان کې کوم ساحو کې چې ماینونه دي دا صحیح صفا کې، تر څو نور خلک له دغسې حالاتو نه بچ پاتې شي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو محمد اغا چې 10 کاله مخکې ماین چاودنې دواړه پخې او یو لاس ترې اخیستي ازادي راډیو ته وویل:
لسم کال دی دواړې پښې یو لاس مې دواړه په مین سره کړلې دي. نو خپل خو نه د وسایل د چلاویم نه دغه مې د اوس ما سره چیرې پاته زمې بل شناختای وندوال څوک پیدا کوم هغه مې خواته رسی. نو په هغه تمنا کې زه دغه د لاچوک لرم د خپل قربانو کې چې مثال هغه د وسایل د چلاو د لایقات هم بوزي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان د 1,000 ولسوالیو له ډلې 2/3 کې ناچاو دي توکي او ماینونه شته، او هر میاشت 80 تنه چې ډېری ماشومان دي د دې ناچاو د توکو او ماینونو له امله وژل کیږي یا هم معلولیږي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي رادیو د خبرال محمد الیاس تایید مړینې څلورم تلیندې. د 2020 کال د نومبر پر 12 د هلمند پر مرکز لخکرګا کې د په موټر پسې د نخلول شوی بام چاودنه کې وشو شو. د دې پیښې مسؤلیت چوانه خست، خو کورنۍ د عدالت غوښتنه کوي.
د شهر پر عمومي سړک رنګا پر شونه هوار دي. پولیسو د لشکرګاه شهر د عمومي سړک پر دواړو خواو لار تړلې ده، او د برښنا درسات مخته چې د شهر اوسیدونکو مدینه فالونې په اعتراضي ډول دروازه تړلې ده څوک نه پرېږدي. په یو وړه سپینه خیمه کې ځینې کسان ناست دي چې د برښنا د لوړې تعرفې او پر هر کیلووات لوړ مصرف په غوسه کړي دي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي چې لوژل کې دوی 4 کاله تیر شول، دغه وژن کی لا تر اوسه نه دی پیژندل شوی او کورنۍ عدالت غواړي. درې دش کلن الیاس دایی د 2020 زیږدیز کال د نومبر په 12 د هلمند په لخکرګا کې د موټر پورې د نخلول شوی بم په چاودنه کې ووژل شو. د برید مسولیت چا ونه مانه، خو د وخت حکومت او د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد چې دوی هم هغه مهال هلمند کې پراخ حضور درلود ویلي و چې په دې اړه څېړنې کوي. هغه څېړنې چې د دایې د کورنۍ د غړو په خبره هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. د الیاس دایې ورور مجتبی محمدی ازادي راډیو ته وویل:
موږ بار بار د شهید الیاس د قاتلینو او د هغه د قضیې د پلټونو په برخه کې د هغه ادارو ورګنون څخه چې هغه د خبري اعلان په برخه کې کار کوي د پلټون غوښتنه کوي. د خطردار محل پورې هیڅ نه و پرمختګ نه دی سوی.
د خبري اعلان ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه په وار وار د سیړونو غوښتنه کړي. د افغانستان د خبري اعلان د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل:
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول، خو له بده مرغه تر ننه پورې د یو خبریال دوسیه هم ونه څیړل شوه. که څه هم د جمهوریت په دوره کې ژمنې وشوې چې دوسیه به څیړل کیږي، خو یوه دوسیه هم ونه څیړل شوه. او باور لرم چې واکمنه اداره هم لیوالتیا نه لري چې د افغان خبریالانو په خاص ډول د شهید افغان خبریالانو دوسیه وڅیړي. زه فکر کوم چې په ګډه ټول افغان خبریالان باید نړیوالو محکمو ته دغه مسله راجع کړو، او د نړیوالو محکمو څخه وغواړو تر څو په دغه مسله کې د مداخله وکړي، او د افغان خبریالانو د دوسیو مسله د تعقیب کړي.
خود طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
هلمندیان وایی الیاس دایی د دوی غږ و او خپلو راپورونو کې تل د دوی رښتینې او لومړنۍ ستونزې بیانولې. د هلمند یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
الیاس د یو له هغه اشخاصو چې د زموږ د هلمند د خلکو ږغ به یې اورېدل او د هغوی ستونزې به یې اورېدې او تر نړیوالو به یې رسولې، تر حکومت او چارواکو به یې رسولې. اوس د هغه د مرګ تقریبا څلور کاله پوره کېږي او موږ ډېر خوابدي یو د هغه په مرګ سره. اوس په هلمند کې بیخي داسې خلک کم دي، یا کوی چې په نشته را حساب دی چې په رښتینې معنی د هلمندیانو ږغ واوري، د دوی ستونزې واوري او تر نړیوالې ورسوي.
د الیاس دایی یوازینۍ نښه د هغه 15 کلنه لور مهرباني ده چې په هلمند کې له خپلې کورنۍ سره اوسیږي. مهرباني لا ښوونځي ته د تګ نه ده شوې، خو د حساب زده کړه چې له خپلې نیا د الیاس دایی له مور میرمن زرغونې سره پیل کړې دي. هغه چې هیله لري لمسی به یې په تعلیم سره د خپل پلار نوم روښانه کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د روانې لړم میاشتې په 11 ویلي و چې په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې یې 40 تنه ښځینه وې وژل شوي دي. د مرکز په یوې اعلامیه کې ویلي چې له سزا څخه د معافیت د فرهنګ په وجه څه باندې 40% د قربانیانو عدالت نه دی ترلاسه کړی. له دې سره هممهاله بیا ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په ټوله نړۍ کې له 2006 څخه تر 2014 کاله پورې له 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د دې سازمان د بیان پر بنسټ د شاوخوا 50% خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش له حکومتونو غوښتي و چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایتونو څیړنې دې وکړي او عاملانو ته د بیرنۍ سزاوې ورکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID وایي په افغانستان کې د غلیو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون مربع متر څخه 3.3 میلیون مربع ته لوړه شوې ده. نور جزئیات پر راپور کې.
د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره USAID په افغانستان کې د غالیو د کلنی تولید د زیاتیدو خبر ورکوي. دغه ادارې پرون دوشنبه د نومبر 11 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د غالیو د تولید اندازه له 1.1 میلیون متر مربع نه 3.3 میلیون متر مربع ته لوړه شوې ده. دغه ادارې دا هم ویلي چې د غالیو د تولید ارزښت هم نږدې 3.3 میلیون ډالرو ته رسیدلی دی. د بیان لمخې د غالیو بدلو په صنعت کې اوس مهال نږدې 2 لک کسان په کار بوخت دي چې په سلو کې نوي ښځې دي. په بیان کې ټینګار شوی چې د افغاني غالیو په تولید کې زیاتوالی د اسیبا په نوم د USAID د پروګرام په مرسته راغلی دی. په همدې حال کې د غالیو یو شمیر تولیدونکي مني چې د اسیبا پروګرام له لارې د تولید او د غالیو د اوبدلو په برخه کې له دوی سره مرسته شوي، خو دغه تولیدونکي ټینګار کوي چې د صادراتو او د غالیو او پلور په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. نوریا نجفی زاده چې په بلخ ولایت کې د غالیو د اوبدلو په برخه کې فعالیت کوي، ازادي راډیو ته وویل:
د ACEBI برنامه موږ سره ډیره مرسته وکړه د حرفوي زده کړو په برخه کې، د تولیدونکو میرمنو د ماشونو په برخه کې. دوی په وړیا ډول کمپنیو سره کار وکړ، خو ستونزې شته. نړیوال بازار ته لاسرسی کم دی، په ځانګړي ډول ښځینه نړیوالې پلورونکې نه لرو.
شبانه د قالینو او غالیو بل وبدون کې د چې ورته ستونزې لري او د متشبثینو سره د مرستې غوښتنه کوي.
د غالیو تولید زیات دی، خو د خزینه متشبسینو سره باید مستقیم مرستې وشي. د دوی لپاره نړیوال بازارونه جوړ شي، ځکه په دې سره به موږ د سوداګرو تر فشار لاندې نه یو او خپله به خپل تولید بازار ته عرضه کوو او خپلو تولیداتو کې به نوی والی راولو.
په کابل کې د غالیو یو تولیدونکي عجیل المحمد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د غالیو د پلور بازار ښه شوی.
پانتخوی، اقچه، میمنه، چورتیپا او مزار شریف کې بازارونه ډیر ښه دي. کورنی فروشات هم لور او بهرنی هم.
په همدې حال کې په افغانستان کې د غالیو د صادرونکو ټولنې مدیره پلاوی غړي نور محمد نوري ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په لومړۍ روبه کې لا 3 میلیونه د ډیرو ډالرو غالۍ بهر ته صادر شوې دي.
په کال 1402 کې 1.2 میلیونه متر مربع غالۍ او سترنجي صادرات مو درلودل. د کال 1403 په دوه روبه کې 550 متره او په 1401 کال کې ناویا په سلو کې زموږ صادرات پاکستان ته لاړل. اوساش کال 55 په سلو کې د پاکستان او 90 په سلو کې د افغانستان د لارې صادر شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
د نامنۍ د پیژندنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د روغتي کارکونکو او ډاکټرانو وژنې او تاوتریخوالی نږدې دوه چنده زیات شوی دی. دا سازمان په خپل یوه تازه خبر په کړي راپور کې اندېښنه ښودلې چې په دغې وخت کې سږ کال د تاوتریخوالی د دوام تر څنګ د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځینه او نارینه او ډاکټرانو وروستیو مقرراتو او محدودیتونو دوی په کار منفي اغېز کړی دی. نورحال په راپور کې
د نامنۍ د پیژندنې نړیوال سازمان دی او تازه راپور په خبرولو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې روغتیا پالان له تاوتریخوالي او ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. دغه سازمان چې په سویس کې میشت دی په خپل تازه راپور کې ویلي چې یوازې په 2023 کال کې په افغانستان کې د روغتیايي کارکوونکو او ډاکټرانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 109 او د نیولو او بندي کولو 15 پیښې ثبت کړې دي. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې اوچا د دوشنبه په ورځ په خپله ویبپاڼه خپور کړی، د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په زیرکو دره کې پر یو روغتیایي مرکز د ځایي طالبانو د ځینو غړو د برید یادونه هم پکې سوې ده. په راپور کې راغلي د 2024 کال د اکتوبر په 11 د برید کې ځایي طالبانو یو ډاکټر له دې عمله وهلی و چې د راپور په ټوکو د دغه روغتیایي مرکز په پارکینګ کې د طالبانو د پوځي موټر پر درولو نیوکه کړې. راپور وایي له پیښې وروسته د دغه روغتیايي مرکز کارکوونکو اعتصاب وکړ، خو طالبانو له دوه ورځو وروسته د دوی د غوښتنو له منلو پرته اعتصاب پای ته ورساوه. دغه سازمان ویلي په 2023 زیږدیز کال کې د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د بیلابیلو اړخونو له لوري د ډاکټرانو او روغتیايي کارکوونکو د وژلو پیښې نږدې نیمایي زیاتې شوې، خو په ټکو یې د دغه روغتیا پالانو د تښتولو په پیښو کې 15 سلنه کموالی راغلی دی. په راپور کې دا هم ویل شوي چې ډیری ډاکټرانو او کارکوونکي د غیر اخلاقي تورونو، د نارینه او ښځینه ډاکټرانو، روغتیايي کارکوونکو او ناروغانو د څانګو نه جلا کولو، د محرم یعنی نارینه سرپرست پرته سفر کولو، له داعش ډلې سره د اړیکو په تور او د غشان د مالی فساد، جال او غلا په تور پوښتل سوي، نیول سوي او بندیان سوي دي. بلخوا په هیواد دننه ځینې ښځینه او نارینه ډاکټرانو او نرسانو ازادي راډیو ته د دغو مواردو په تایید وویل چې له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي او د کار قانوني ازادۍ ترې اخیستل سوي دي. له دې ډلې د کابل ښار دوو ډاکټرانو چې بیلابیلو ولایتونو ته د دندو او روغتیايي خدماتو رسولو لپاره هم ځي، د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او د غږونو بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خزینه ڈاکٹر
د طالبانو د حکومت د امی روغتیا وزارت بیان شرافت زمان د دغه سازمان د راپور او دغه ډاکټرانو د ادعا او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پښتنې جواب نکړي. خو له دې وړاندې تل ټینګار کړی چې دوی په افغانستان کې په روغتیایي برخه کې د اسانتیا او رامنځته کولو کې هڅه کوي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او روغتیا یوازینی سکتور دی چې ښځې پکې کار او زده کړو ته پریښودل کیږي. خو د ډاکټرانو خبرو او شکایتونو ته په پام داسې ښکاري چې د دوی وروستیو بندیزونو او مقرراتو دا برخه هم اغیزمنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بیلابیلو راپورونو له مخې افغانستان کې اکثریت خلک د ډاکټرانو او روغتیایي مرکزونو د کمښت له امله په اسانه روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د نامنۍ د پیژندنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2024 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر د سپتمبر 1 پورې د نړۍ په 350 هیوادونو او سیمو کې د صحي خدمتونو پر وړاندې 2218 د تاوتریخوالي یا خنډونو پیښې ثبت شوي او لږ تر لږه 286 روغتیایي کارکوونکي په 290 پیښو کې نیول شوي دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د طالبان حکومت او ایران د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یو ګډ کمیسیون د جوړولو پر سر هوکړه کړې ده. په ایران کې یو شمیر خبری اژانسونو تازه راپور ورکړی چې په تهران کې د طالبانو سفیر په دې وروستیو کې د ایران د کورنیو چارو وزارت لیوه چارواک سره د افغان کډوالو په اړه خبرې اترې کړي چې په کې افغانستان ته د داوطلبانه ستنېدو په ګډون د قانوني اقامت موضوعات شامل دي. پورته وخت کې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله نشي کول افغانستان ته ستنه شي. نورحال په راپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت او ایران چارواکو په دې اړه د ګډ کمیسیون د جوړېدو پر سر هوکړه کړې ده. یو شمیر ایرانی رسنیو له دې ډلې ایرنا د نومبر په 11 د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی چې په تهران کې د افغانستان لپاره د طالبانو سفیر فضل محمد حقانی د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو دفتر له مشر نادر یار احمدی سره کتلي او د داوطلبانه ستنېدو او په ایران کې د قانوني اقامت په ګډون یې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. راپور کې راغلی چې دواړو خواوو توافق کړی دی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو چارو اداره به یو ګډ تخصصي کمیسیون جوړ کړي. ټاکل شوی چې دغه کمیسیون په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني اقامت او افغانستان ته د دوی د داوطلبانه ستنېدو اړوند بنسټیز مسایل وڅېړي. دغه کمیسیون په داسې حال کې جوړیږي چې په ایران کې افغان کډوال لګنو ستونزو سره مخ دي چې پکې جبري اخراج او بیلابیل قانوني اقتصادي او ټولنیز ستونزې شامل دي. په ځانګړي ډول له دولتي ښوونځیو د افغان ماشومانو د زده کړو محرومیت، محدود ټولنیز خدمتونه او دغه شان توپیري چلند او تاوتریخوالی له مهمو څخه دي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو او د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله نشي کولای افغانستان ته ستانه شي. په ایران کې میشت افغان کډوال محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل:
ما الان تقریبا 7 سال شد ایران اومدیم.
و کاله کیږي چې ایران ته راغلی یو. هغه وخت موږ په سیمه کې جنگ وو، خپل مو بیرته ستانه شو، خو اقتصاد مو کمزور و. اوس مې اولادونه هم درس وایي او په افغانستان کې د کار د نشټوالي له امله نه غواړم چې بیرته ستون شم.
یو افغان خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد کړو او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
که مدت 10 سال در افغانستان در رسانه های مختلف در کابل کار کرده.
لس کالمه په افغانستان کې پر رسنیو کې کار کړی ده. طالبان ول راته ګروسته وي د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پریکړه وکړه چې افغانستان پریږدم او کډوال شم. 3 کاله کېږي چې په تهران کې یم. د ایران د حکومت چلند د کډوالو سره په دې وروستیو کې ډېر سخت شوی. هر ورځ زرګونه افغانان بیرته لیږي
و کشور ما افغانستان دیپورت یا ای که رد و مرز میکنن.
تر دې مخکې د خراسان ردوي ولایت د بهرنیو اتباعو دفتر مشر ویلي و چې هر ورځ له دوغارون پولې څخه تر 3000 ډیر افغانان له دې هېواد ایستل کیږي. ایراني چارواکو وړاندوینه کړې ده چې د روان لمریز کال تر پایه به له ایران څخه شاوخوا 2 میلیونه بې اسناد افغانان باسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې دا مهال په ایران کې 8.3 میلیونه افغان کډوال میشت دي.
زموږ پښتو خبري مجله دلته پای ته رسیږي. دري خبري مجله زموږ همکار ستار فروخته سوړن.